سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم پیل په خبرونو کوو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی دغه ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه مرکز د یو ان ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونی په ملاتړ جوړیږي وړاندې راغلی چې دغه مرکز به د بیزای شو او ستنو شو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالی ملاتړ به کوي ویل شوی نه دی چې دغه مرکز د جوړېدو کار څومره لګښت غواړي او څومره موده کې بشپړیږي دا مرکز داسې مال جوړیږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی ځینو سوداګرو مېرمنو پخوا ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی اروپایی ټولنې په افغانستان کې د میلیونونه بېوزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه ټاکل شوې چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي ځانګړې شوې ده د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نور قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي سورز وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانی وویل د افغان طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي د طالبانو حکومت تیر کال هم په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړ ټي ټي پی د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند پای ته ورسو او له هغه مهال خپلو بریدونو ته زور ورکړ د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام د غلوبه پرون ماخام په تایلند کې ترسره شوه د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 13مه او 14مه دقیقه کې وهل افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې د شپاړسو لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15مه پیل شوې او د جولای تر 2مې دوام کوي او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د نقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي د فرانسې د خبري آژانس د راپور له مخې په هغه کلنی راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته وړاندې شو په اوکراین کې د وژل شوو 136 ماشومانو پړه پر روسي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جنګیدونکو نیابتي وسلوالو باندې واچول شوه دغه راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو 80 ماشومانو پړه پر اوکراینی ځواکونو اچول شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي په اوکراین کې پر ښوونځیو او روغتونونو دوامدار بریدونو بوګنولی دی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ سر راپور مو داده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي د دغو محلي ټولګیو استادان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
داسې استادان وایي چې خالي صرف اندغه د سیم استادۍ او د کې نظر افغاني ماشو د کور ټول حضورتونه په پرکې کېدل د ولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان او هم د مشمن د پر پیدا وغټ
په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغیزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي د اولمپیک نړیوال کمیټې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د کمیټې د چارو د سمونو خو کېدو لپاره پیل شوې هڅې ګړندې نشي دوی په راتلونکي کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي نن د جون درویشتمه د کونډو نړیواله ورځ ده کندهار کې دی وی کونډې مېرمنې سره غږېدلی
یو زوی می شیسو یو روی نیدی چلور آیال دروی نیدی درید شیدی چی رسلیب که کار کوی ای بیه بیشتی ورد تردی مومنان وام
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغله د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار او هلمند کې د محلي ټولګي خوونکې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې ټولګي بیرته ورته پرانیزي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې په دغو ولایتونو کې سلګونه دغه ډول ښوونځي چې زرګونه ماشومانو نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې د لنډ مهال لپاره و تړل. بل ورته د طالبانو د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې یونیسف ته ویلي د محلي ټولګیو ټولې چارې باید له نړیوالو بنسټونو څخه کورنیو مؤسسو ته ولیږدول شي، هغه کار چې یونیسف د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین واورئ.
له څه باندې دو میاشتو راهیسې په کندهار او هلمند کې د سلګونه محلي ټولګیو تړل کېدو د دغو ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي له نامعلوم برخلیک او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو یو ښوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې معاشه شوي او زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دغه ښوونکی له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره تړل شوي محلي ټولګي بیرته پرانیزي.
موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي بیرته خلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلی ډیر شه د کور کار په برابر دی. داسې استادان وسی خالی صرف دغه د سیم استادی و د ټولګي استادی اوس په دې کې نظر افغانی یعنی نیم زر افغانی معاش د کور ټول حضورتونه په پر کېدل د ولس پیدا و هم د حکومت هم د استادان هم د ماشومان لپاره پیدا و غټ.
د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر اپریل میاشتې په نیمایي کې کندهار او هلمند کې د پوهنې ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې په دغو ولایتونو کې د ټولو محلي ټولګیو فعالیتونه د لنډ مهال لپاره وځنډوي. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه کار د څېړنې په موخه ترسره کوي، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې څېړنه به یې څنګه او څومره وخت نیسي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د محلي ټولګیو یو استاد منیر احمد هم وایي چې د محلي ټولګیو تړل کېدو خواشینی کړی دی.
خاص تم کلری ورلسوالی کی کلری پرتوسی مکی چالت ماشمان په هیڅ ډول د خلاص رسین لري، مکاتب نسته، دولتي شوونځي نسته، خاص تم مدرسې لانی نو د محلي ټولګي یو شه زمينه ده او یو شلار ترڅو شاګردان ته زکه زمينه برابر شي.
د یونیسف یاد ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق د معلوماتو لمخه دوی له 1500 محلي او 1200 بهرنیو موسسو سره په ګډه د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې شاوخوا 20000 محلي ټولګي جوړ کړی دي. د یونیسف د معلوماتو لمخه شاوخوا 1500 ماشومان چې کابو 300000 انجونې دي دغه ټولګیو کې زده کړې کوي. د حلیمې په نوم د دغه ټولګیو یو زده کوونکی چې د کندهار ښار اوسیدونکو د وایي د ټولګیو له تړل کېدو وروسته د درس ویلو دروازې پرې بندې شوې دي.
مې مکتبونه چې ژر خلاص دي، مې سبقو کې د څوک نه لرم چې مې د درس وایي.
دا سومار چې مکتبونه بنجي یاول کورونا و بیا جنگونه و دا درې مواري دي چې بنجي دا موږ غواړو خپل خپل مکتبونه وایي خپل درسونه وایي دا ولي بنجي.
معلومه نه ده چې طالبان به په کندهار او هلمند کې څه وخت بیرته محلي ټولګیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، خو یونیسف په دې وروستیو کې د طالبانو پر هغه ګام اندېښنه وښوده چې دغه محلي ټولګي له بهرنیو موسسو څخه کورنیو موسسو ته لیږدوي. یونیسف شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل طالبانو پریکړه کړې چې د دوی محلي ټولګي دې په یوه میاشت کې کورنیو موسسو ته انتقال شي. د یونیسف ویاندې سمانتا مورت یوه اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د حکومت له پوهنې وزارت سره په خبرو بوخت دي او دا ډاډ ورکړل شوی چې له یونیسف څخه د دغو ټولګیو د مسؤلیت د بهیر تر لیږده به یا ټولګي پرانیستی وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند شول او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان شول. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم افغانستان کې منع شوي چې د نړیوالو له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار او هلمند کې د مالي ټولګیو بندېدو زده کوونکي او ښوونکي له ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې دوی په ټول هیواد کې 21,000 دغه ډول ټولګي لري چې اوس یې طالبان مسؤلیت کورنیو محسو ته سپاري. دا چې مالي ټولګي زده کوونکو ته کوم مضامین تدریسوي او تړلو یې څومره پر ښوونکو او زده کوونکو ناوړه اغیز کړی. همکار می اسدالله لودین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د همدې ټولګیو د یو استاد نظر پوښتلی دی. دغه استاد د امنیتي ستونزو په خاطر د خپل نوم د اخیستلو څخه ډډه کړې.
زده کوونکي چې کم په د ښوونځیو کې زده کړې کوي دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر نو لسو یولس کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کم ټولګیو کې چې کم کتابونه تدریسیږي یا کم مضمونونه تدریسیږي دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي مؤسسه کم چاپ سکی یا خرڅه مؤسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قران مجید زده کړه ده په دې کې چې ماشوم لپاره ډیر مهم دی. د قران مجید زده کړه دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او منځونه او کلمې دغه شان کې ورشي. درېم دی کې ریاضي د ماشوم لپاره ډیر مهم ده په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي هم د لیک لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم لپاره د خط ښایستوالی ورکوي. ماشوم به دې باندې لاړ شته تشویق کیږي خط نورم ښایسته کولای شي.
ښه، تاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګیو کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهره نو اوس بلکوم مصروفیت نه لري. څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندې کې ګورئ په خو به در ترتل ټولګي ته زده کړې به کولې اوس هغوی څه کوي کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ وسېږو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه به برخې دي د په ډیر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي. ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دغه وخت کې دی درسونه لوستل اوس له سهار تر غرمې پر دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوړیدلو باندې اختوي بلار په کوڅو کې ګرځي. اگر ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې په لاو باندې تیر شي په دغه شمانو باندې.
او ول فکر کوي دغه کوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره لدې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور کوونځي فعالیت لري.
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټول ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو په کړو څخه ماشوم خلاصیږي یا روینی کیږي یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې خت کیږي لغه څخه دره ګرځي. دغه ټولګي په دی وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، بقاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې چې استاد درس ورتوي نه ورتوي.
د مالی ټولګي ولې استاد سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قرغزستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. هغه پرون په بشکک کې ویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اوسنۍ وضعیت د منلو نه دی. بل لور ته اروپایي ټولنې د افغانانو د لاسنیوي لپاره پرون له دغه هیواد سره د 200 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د جرمنی ولسمشر د قرغزستان له مشرانو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره کار وکړي. فرانک والتر شتاین مایر د پنځمې په ورځ په بشکک کې د قرغزستان له ولسمشر صدر جباروف سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د طالبانو تر مشرۍ لاندې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. هغه د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو او دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت یادونه وکړه. د افغانستان بشري وضعیت له وړاندې هم نازک بلل سوی او ملګرو ملتونو ویلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د همدې بشري وضعیت د قبو کولو په هدف اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. دغې ټولنې په اعلامیه کې ویلي دغه مرسته د افغانستان خلکو ته چې په نړۍ کې له لوی بشري بحران سره مخامخ دي ځانګړې سوې ده. ټاکل سوې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د نروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې ولګول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج د فیرې رافایلا یودیس ویلي دغه هیواد کې میلیونونه کسان وژي دي او په خبرې اقلیمي بدلون به ډیرو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته وضعیت لا ترنګلې کړي. هغې ویلي اروپایي ټولنه به له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو تر څنګ درېږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی وو. دغه ادارې د چهارشمې په ورځ پر خپله رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه افغانان په جدي ډول د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د اوچا په خبره نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 840,000 شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې او متوسطې خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان په اړه د جرمني د ولسمشر تر خبرو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي که طالبان پر ښځو لګول سوي محدودیتونه لرې نه کړي رسمیت پیژندل یې نږدې ناممکنه کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړې که په افغانستان کې د دغه کمیټې د چارو د سمون لپاره پیل شوې هڅې ګړندۍ نشي، دوی به په راتلونکي ناسته کې د افغانستان د سپورت په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغه کمیټې چارواکو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د اولمپیکي سیالیو له وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او یاد وضعیت د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اصول خلاف عمل وباله. جزئیات د محمد خاطر پردیس په رپورت کې.
د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې ته د خطر زنګ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC په یو تازه اقدام کې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې ته ګواښ کړی که خپل کړي ژمنې چې د افغان نجونو لپاره د سپورت په برخه کې لازم او هر اړخیز فرصتونه برابرول دي پوره نه کړي، د اولمپیک راتلونکي نړیوال ناستې کې به د افغانستان د ورزش په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. د دغې کمیټې د همبستګۍ او اړیکو برخې رئیس جیمز مکلیوډ د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل IOC په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې او د دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت ریاست سره د وروستیو حالاتو په اړه په زلونو بحثونه کړي او دا د هغوی لخوا ورته ویل شوي دي چې د افغان نجونو د ورزش لپاره به هر اړخیز او لازم فرصتونه برابروي، خو IOC اوس اعلان کوي چې دا هڅې کافي نه دي. نوموړي په افغانستان کې د سپورت اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی.
IOC په افغانستان کې سپورت ته د ښځو او ځوانو نجونو د لاسرسي لپاره د محدودیتونو له امله خورا اندېښمن دی. د دې کمیټې لپاره له پسې غوښتنو سره سره دغه محدودیتونه نه دي بدل شوي او دغه چاره د اولمپیکي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. موږ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او دغه هیواد د بدني روزنې او سپورت له ریاست څخه غوښتنه کوو چې د حاکم نظام له وړپورو چارواکو سره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او تمل روچی په نږدې راتلونکي کې په ټولو کچو کې د پام وړ پرمختګ او د پام وړ پایلې وګورو.
progress and concrete results at all levels in the very near future.
د هغه په وینا آی او سی به د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د آسیا لوبو وروسته په خپل راتلون کې ناسته کې د افغانستان وضعیت ته بیا کتنه وکړي. د نوموړي په خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پاریس د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغان پلاوی او ټیم د ګډون په تړاو تر اوسه پریکړه نه ده کړې. خو د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړي زکی خدادادی بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې وروستي خبرداري ویرولې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د افغانستان سپورت ته ځانګړې پاملرنه ونه شي ښایي نږدې راتلونکي کې د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغانستان په تړاو خپله پریکړه وکړي.
متاسفانه تمام ورزشکارای افغانستان چې در داخل افغانستان و چې کسایی که در بیرون از افغانستان هست و زیر پرچم افغانستان بازی میکنند،
له بعد مرغه هغه ورزشکاران چې د افغانستان دننه او بهر ژوند کوي او غواړي نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي د داسې یوې ویرونکې پریکړې انتظار باسي او د دې احتمال ډیر زیات دی. تاسو په جریان کې چې د اولمپیک نړیوال کمیټې روسیا د اوکراین جګړې په خاطر له ټولو نړیوالو لوبو منع کړه که په افغانستان کې هم وضعیت سم نشي د دې پریکړې احتمال ډیر دی.
قطعا این محدودیت از طرف کمیته جهانی المپیک هم برای افغانستان وضع میشه.
دغه ورزشکار و افغان جونی په افغانستان کې له ټولو خپل اصلي حقونو څخه محروم شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان سپورت پاډر راتلونکي اکتوبر میاشت کې د آی او سی د بورډ په غونډه کې بحث وشي چې د هند په ممبئی ښار کې د آسیا لوبو وروسته جوړیږي. افغانستان له دې وړاندې د توکیو اولمپیک سیالیو ته د یوې ښځې په ګډون 15 ورزشکاران استولي و چې دغه سیالي بیا د 2023 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د دغه هیواد د واک تر نیولو یو اونۍ مخکې پای ته ورسېدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه ته مو بیا مخ راغلاست ویم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري. انډیپندنت ورځپاڼې په خپل نوې ګڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د خبرو یو برخه راخیستې چې ویلي دي ملګري ملتونه به په افغانستان کې دغه سازمان خزینه کارکونکي د نارینه او پر ځای بدلې نه کړي او نه به د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت په برخه کې غفلت ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې اغلې اوتنبایوا چې د قرغیزستان پخوانی ولسمشران پاتې شوي ویلي د ملګرو ملتونو له هڅو سره سره طالبانو د هغه فرمان د لغوه کولو ډډه وکړه چې د دې ادارې په سیمه ایزو دفترو کې د افغان میرمنو د کار مخه نیول شوي. د انډیپندنت مقاله کې چې د فرانس پریس د یو راپور پر بنسټ لیکل شوي میرمن اوتنبایوا ویلي دوی کلک هوډ لري چې د دې ادارې په دفترو کې هیڅ افغان ښځینه کارکونکي له سړي سره نه بدلوي. د میرمن اوتنبایوا په وینا د افغان ښځو او نجونو د محدودیت په اړه د طالبانو حکم په دغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونو سره مخ شوی او د طالبانو د حکومت د داخلي او بهرني مشروعیت په تاوان تمامیږي. د شنونکو په باور د طالبانو دا کړنې به د مرستندویو سرچینو د کمښت لامل شي چې بالاخره به د افغانانو لپاره چې له پخوا له فقر سره مخ دي د لا زیاتو ستونزو سبب وګرځي. د 2023 کال په اګست کې واک ته له راستنېدو وروسته طالبانو د نجونو او میرمنو تعلیم او کار محدود کړ او په پای کې په اپریل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییزو دفترو کې هم د افغان میرمنو کار بند کړ. میل آنلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوه د دغې شورا د دایمي غړو هیوادونو استازیو بېلابېل نظرونه څرګند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ ووډ په افغانستان کې بشري وضعیت کړکیچ په طالبانو تړلې او د خلکو د لا زیاتې کډوالۍ سبب یې بللی. خو ښاغلي ووډ ټینګار وکړ چې امریکا له افغانستان سره د سترې تمویلوونکي په توګه نه غواړي د دغه هیواد له خلکو او د هغوی د عاجلو بشري اړتیاو په پوره کولو کې خپلې مرستې وسپموي. هغه زیاته کړه له خنډونو سره سره به امریکا مرستې جاري ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیز یا امریکا او لویدیځ هیوادونه تورن کړي چې افغانستان کې تیر 40 کاله د دغه هیواد پر زیربناو هیڅ نه دي کړي او د مناسبې حل لارې په لټه کې نه دي. چین سفیر ژینګ ژون په دې غونډه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادو او ماسو د مرستو کمول د منلو وړ نه دي او د په وینا بشري مرستې باید له نورو مسایلو سره تړلې نه وي. نوموړي له طالبانو هم غوښتي چې په دې برخه کې لازم او پریکنده ګامونه پورته کړي. روسیا او چین د طالبانو د حکومت ملاتړي دي او ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پالي. نن د جون درويشتمه د کندو نړیواله ورځ ده. کندهار کې کندي میرمنې وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي یتیمان وردغاړي دي او نشي کولای اړتیاوې پوره کړي. په کندهار کې د کندو ښځو د ژوند په اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چینی ګوله څو کاله مخکې کونډه سوې او اوس د یوه معتاد زوی دوم ژوندو او اول مسیانو سرپرستی په غاړه لري.
منګي دغه نلر موسمي او چا خیرات کرا کړی دی
دا وای د میړه ترمړینی څو میاشتې ورسته یو زوی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال چې په سر سلیپ غیر دولتي ادارې کې دند درلود او وبجل سو د زوی میرمن او درې ماشومان پاتسول چینې ګولوای اوس د یو زوی سره چاغه هم د نشي توکو معتادي ژوند کوي او داغه د میرمنې او څلور اولادونو مسولیت هم د دې په غاړه دی
یو زوی مشي سو یو ری نه دی څلور عیال درو نه دی درې د شي دی چې تر سلیب کې کار کوي ای بیا بشته ورته تر مومنان وام د تل خوشی نه جوړ یم د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی یو منګې دغه نلر موسمي او چا خیرات کرا کړی دی ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړمې دغه کبلا دغه اړمې دی پنج یو لور مې روی نه تناسه د بل لور مې بل تناسه ده زامن مې یو شی څه یو ری نه دی څه چاته وځو څه ده
فاطمه یو بل کونډه ده چې د بیوزلی په انتها کې ژوند کوي فاطمه نه یوازې دا چې کونډه ده بلکې دوه زامن هم وجل سی او اوس مهال د دوو مژوندو او د هغوی د اولادونو سرپرستی هم ورته غاړې ده دا وایي کله کله په کورونو کې کار کوي او یا هم یتیم ماشوم مسیانې هګۍ پلوري او خپل د کور اړتیاوې په ډېرې سختۍ پوره کوي
نو دوه زامن مې وه دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و هغه شهید شو بیا د بل مرور مې دا بل ته کښېنول هغه بیا ټکار وسو هغه هم شهید شو سر دې خلاص شو نو اوس دغه یم ناست یم یو خپل هم کونډه یم دوی مې دا مژندې دي ناستې دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناستې دغه کونډیا نر نه لرو په کور کې زویه دغه هګۍ دې تېوینې شکر دی نه دغه نجونې تللې دي د ادې اوس نورې په دې کې ایښې ده پرتې دي دوه دوه پایکټه باسې خرڅوي چې د ګټې وټ سړی نه دو دا دی نو سړی څه وکړي زویه چې سړی د ګټې وټ څوک ونه لرلسې د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دنجوړ
د شپږلونو مور شفیقه بیا بل داسې کونډه ده چې میړه شپږ کاله مخکې د ورپیش ناروغي لکه بل مړ سوي دا وایي مخکې د خیاطۍ کار کاوه خوس د ناروغي لکبل خیاتین سکولای او یواز د خلګو مرستو ته پټامه ده
کور کینارنه نه لرم شپږ میلیون دی یواز خبن مې د شپږ کاله وکاله کیږي او پات سوې پر دې دنیا هیڅ نارینه نه لرم زه خدای را کړی نه دی د شپږ لورګان خدای را کړی دی بس زه د لورګان بلا بل هیڅ چای نه لرم د ایا د نخواري کوي سم په خوام یو څخ کوي نو کوي کومک به ور سره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله وست زړه مریضې مې د شکرې مریضې مې د اعصاب مریضې مې د مرستې ته ارڅونه ضرورت لرم
په افغانستان کې د طالبان لخوا د شوز پر کار بندیز او محدودیتونو د کندو او بے سرپرست شوز ژوند لا د کړهونو سره مخامخ کړي د غمیرمنی اوس یوازې لمرستندوی بنسټونو د خوراکي توکو موقتی مرستې ترلاسه کوي هغه څه چې د دوی دایمي اړتیاوی نه سپره کولای دوی د یو دایمي او بنسټیز کار په لټه کې دي چې خپلې کورنۍ وساتي بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوهان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نارینه لپاره سالم اقتصادي پروګرامونه پیل کړي د ټولنیزو چارو کارپو نعمت الله صاحبزاده نالان وای د میرمنو لپاره دوکانونه ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې تر ټولو ښه لار ده
اسلامي وادونو په شان چې په ټول اسلامي وادونو کې د نیک مرغ اوس اکثر خلک مشروع کارونه کوي حلال کارونه کوي د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی چرته مطلب شزي وی یو د شوزو کاروبار کې زیدا به سرپرست شزي او کوریان شزي وکول شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرڅ کی حلال ډوډۍ لاس ته راوړي زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونه هاو شزي او ماشومان په بازارو کې پکر ته ولاړ دي
په کندهار کې کندې شزي داسې مهال د خپل بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې نن د جون دربیشتمه د کندو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د یلمن د ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي کدا د امارت ولړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وای د دغه مزکه والا سر دي کومک وسی تاریخ کې بند کړ تاریخ موږ بند کړ دي نو مزکه والا خو چې غلا د ځان ولري کومک ته سوزریات لري کومک ته داس خلګو سره وسی چاغه په خوا په نیش وو په پوجي گزاره وو په دغه خپل کور چلوي وس خو هغه باندې سو هغه نست او په باغران په سلو کورو کې شل کور لا د ځان غلن لري هغه گزاره په خوا پانی اشکوله وس چې نه مزدوري نه روزانه د خلک چې شو خوري
زبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې بي پي اس دي متاثرين کډوال شوې دي او میرستا د سل زره ریپي بيشه د ریپي چې کې منلې شوې وي د ایس ایم ایس نه باندې میر حکومت د نړۍ چې کې کډمه ول دي دا ته میر اپیل دی چې میرستا د ریپي شریکو
پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم نو دا غرمز د کوم پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر ستړي بیا وزله ولسوالۍ د خادو د خواڅه نه معلومه ده د سړک د خواڅه نه معلومه ده غرمز د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې د غرمز د ګلستان ولسوالۍ ته دي انتونونه په حال کې پر د سړک ته یو څه کار وکړي نو یو جهان مننه ستسته ازادي رادیو ده کارکونکو څه اوریدونکو څه چې موږ راختر یو ځای ورسوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111421.
وخت د سهار شپږ نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر ویلی په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغه ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه مرکز د یو ان ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونی په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلی چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د میلیونونو بېوزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروی د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نور قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلنې لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام د غلوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 13مه او 14مه دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 1400 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15مه پیل شوې او د جولای تر 2مې دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناغز له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د ته صغیر تر کومې مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلای چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلارې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چار چاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اواز په دغه چار چاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطح په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوې دي. په قران عظیم شان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مڼه کېږئ مگر په خواجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې د بنیان گذاری شوی دي، بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي، تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته وری کړی، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، په د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې دی، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کور شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه ده، تر له خوانه ده، ماما له خوانه ده، مشرور له خوانه ده، نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، هغه له خوانه ده یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده، اصلا دا یو عمده عامل دی چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چونکه په افغانستان کې جګړې وې لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډېر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې له یوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیله، بل خوانه خلک دې ته اړ کړي چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کړي، حتی د یتیم په مال باندې هم هغوی تیری وکړي او یتیم مال وخوري.
دغه کسان چې دوی د یتیم مال خوري، حتی دغه په سر باندې بند نه وي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي، د دوی په خبره راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي، نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نه شي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نه شي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي. الحمد لله دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي، کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنې ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په دسترخوان وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعده کی، کچېره په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکړي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکړي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او د ټیکټ ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره اقدمان وي؟
دقیقا د ماشوم، بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي، د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوې خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولای شي، لکه چې تاسو ورته یادو چې کولای شي د اقدامن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته په کار ده، یاد د یتیم سرپرستانو ته، اولیاء ته په کار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیره وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې دا داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی ل خپل ماشومان زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټول کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پر راتلونکي کې هغه شخصیت لري، خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو پر راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد به لري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اوقدمندي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پر راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د دې ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، د هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکی توقع لدې یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند کوي، د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه، ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصول کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیه یا د ښه روابط یا د حقونو د یادی توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، کچېری په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه، بیا نو په مغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوګي، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجب لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روز نته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتن لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتن لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باجو کی په دې باندې سرمایه گذاری وکي، د دې ته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکي، هغه چې پولدار دي، هغه چې کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکي.
bale که په خپل یتیم تام یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک دی لپاره پات کیږي بیا تبن له ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیرې دلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی آیا هغه کومې ترخی چې په تیرې سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړی او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لګي د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډیره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه وته توجه شوي ده یا د حکومت له خوانه وته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزل دي او خپل ځان ته توجه کړی چې تر ډیره دا دلیل د کنات ورده چې دوی په خپل خپل ځان ته رښتیا ورکړای او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د خو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساينس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړی ده او همدارنګ ډیر ښه سوداګر دي نو یتیم ځوانانو ته زموږ دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنه کی بلکې ژوند مبارزه دا باید هر پدیده سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی خیل استراوړنې ولري خپل ځان ته خپل رښت ورکی په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان ونه او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید د نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوې کې باید دوی خپل لاس په کار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي هم زهنی روزنه ترلاسه کړي تعلیم او تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چوي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغه کسانو ته د دې سرپرستی ور لغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي ترڅو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي دغه کسان ته به تاسو وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په غاڼه باندې سمبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او د اخلاق زمونږ په هوادوالو کې شته اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي په ټوله کې خپل ګران هوادوالو چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې په ملي سطح د دولت قربانی دا هیله او توقع څنګه لرمه چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هوادونو کې د یتیمانو او به سرپرست ماشومان او د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې د احکامو تر چتر لاندې د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ډیر مننه
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاک خبري وشوي لمن سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبد العظیم صافي تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری
سم د زړه په سرويش تلایم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکا تا ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا کل زوانی دا
تال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422012
کې کرا دوی شاباز دی پر مخ واړول